السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې، خو وایي چې د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو د دوی دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دغه راز به د کابل کندهار پر لویه لاره د یوې ترافیکي خونړۍ پیښې په اړه هم واوري. البته دوه خونړیو پیښو په اړه باندې چې شاوخوا 50 تنه پکې مړه شوي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباز سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، پیښه کې د 1100 تنو مړینه او د 1400 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر الشام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړی چې منځوي نشئ، باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی، له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د بشري حقونو یو سازمان په ایران کې د یو افغان په شمول د شپږو تنو د اعدام خبر ورکړی دی. په ناروې کې میشته د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان په خپل ویب پاڼه کې دا خبر خپور کړی چې دا کسان د چهارشنبه په ورځ د په بخښنې سره د کرچکار په قزلحصار زندان کې اعدام شوي دي. د دې راپور له مخې اعدام شوی افغان عبدالباري په کوهینومیږي. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا د شاوخوا یوې میاشتې په ترڅ کې په ایران کې لږ تر لږه 18 افغانان اعدام شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 1,15,469 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوز واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوي پیلامې شاهدان واوسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي. او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه حراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دوهمه لوبه ده. دریمه مسابقه به د شنبه په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبه په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډلې له زیمبابوې څخه د 40 اورونو لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه خپل راپور کې وویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 1340 شپېته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د اوچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله 65% کې زیاتوالی شي. اوچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99% کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د اوچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د اوچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوي دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یوه راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شویو او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
قلم دغه مومنان د غاړې د زوی چمان د غاړې د ورور خپل د مدغه مومنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات خو مدي دادي ته شي ویني لري او چن موږ درګه په جلال کډوري فخصې پر د اصلور چنزو کړو بای
د هرات شیندن و اوسیدون کې عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ.
موږ غاړو دغه مسولین اڅوک چې وسې چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن به خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، یو بزګر سره کارګر سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
د اوچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 12% زیاته شوې ده. بل ورته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2024 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پیشه د غزنی په شاباس سیمه کې د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی ده. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیشه کې د 12 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر دغه نه معلومې ټوله شیطان د لیکو باندې غټ موټر دی دغه نه معلومې نو مشانه معلومې خدای کابل د خواص فر روانه ټول شید.
اما حال دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لیري موقعیت لري رامنسته سویده. په دې پیښه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روان و د ټیلر موټر سره ټکر سوی. د عیني شاهدانو په وینا په دې پیښه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. د هلمند اوسیدونکی عبدالقوي نصرت چې په دغه پیښه کې د ژوندي پاتې سوو 4 کسانو په جمله کې دی، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
11 بجې وې تقریبا د هلمند سمارکت راوکړه. میرویس نیکه نمایندګي وه. روانو تر مکور چې راووزې تر تودې شنیم فکر کوم را تیر شول، انشاءالله تر اسکر کوچم راووتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کریش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی. دا خوا بل موټر رالی، دا خوا چې بل موټر رالی نو اخوا تخونیسې اوښتلی. موټروان کوشش وکړي چې رسته لاسته ځان واړي. رسته لاسته چې واوښتی، چې دا اوښتی ډېر تیز روان و، په هغه موټر کې بند سو. چې پکښې بند سو، د هغه باډۍ دغې زه د نیمه زه د پایسه پسې ور واخېسته. راسار یې ور څیرې کړه، دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي. نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی، نور ګرسره پکښې ورک و، غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګډ کړه. یو زه ومه، یو درې نور ژوندي پکښې پاتې سولو. زه لا نوکې د خبرو ومه، نور درې بستر دي په غزني کې.
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی. په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمېر د زیاتېدو ویره زیاتوي. د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي، او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي. دا بندیزونه هغه 4 بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگټن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي. اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی. تفصیل به له احمد شیبره واورو. ورپسې له احمد شیبر سره پاتې شئ. ازادۍ رادیو مجله ورسره واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ وویل، متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خپرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. په اعلامیه کې دا 4 شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤول دی، او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي. بل افیلیټس انټرنیشنل، اختر او سانس خصوصي شرکت، او 4 راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خپور کړی دی، د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیکي وړتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي، او دا ډول تګلارې د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري. تیره میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 5 بنسټونو او 1 کس بندیزونه لګولي وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پیکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي، او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر 3 شرکتونو هم بندیزونه لګولي وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو پدې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین ومر وړاندې په خبرونه کې چوسیات ترکو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون ترسره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړوو.
د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی پښتو ته امداد الله تلاش رژبړلې.
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندۍ دې يم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا عکاسی د هنر په اړه د یو عکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکوم.
عکاسان چې عکس اخلي یو داستان خپل جوړي، مګر خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ګرامی جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزې په اړه هم جزئیات تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د سږو په مزمنې ناروغۍ اخته و چې د یکشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یوه روغتون کې سا ورکړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شونکو عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیساره میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوی ژغونکو وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلی و.
I mean, one of the functions, important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډېدل، ډرمونه به یې غږول، خلک به ورته نڅېدل، سندرې به یې ویلې او شور به جوړ کړی و. نو دا عادي خبره وه او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزې تجربې ته راوړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکه زوی و چې په 1955 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنۍ کې له خپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنۍ څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې، زاکر حسین ویلي چې له زیږیدو وروسته پلار ورته په غوږونو کې د تبلې تالونه ښخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم، پلار ته یې په غېږ کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوږ کې آسان کاوه، خو هغه زه په غېږ کې ونیولم، خپلې شونډې زما غوږونو ته نږدې کړې او زما په غوږونو کې د تبلې تالونه وویل. په 1933 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار ښخونکي جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډلې هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ښخولو له کبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بھوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سږ کال زاکر حسین د هند لومړنی هنرمند شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو، سنا کاکړ راپور لري.
د هنري په پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښ پیتمې تلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچه چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، اید کمایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي و. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او تر ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت پلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بناپارت وینا ده چې وایي مال وسلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. دې نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل.
نوم مې حبیب الله قهرمان ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلی یم او بیلابیل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چارواکو څخه مو غوښتنه هم همدغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو موږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نه شو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی، د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چارواکو څخه مو هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چارواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست د یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی و.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی. نو مونږ دې لوري جوړ کړی و، بیا مونږ سره په خوست کې اطلاعات و فرهنګ ریاست او په کابل کې د اما کتابتونونو ریاست هم همکار و په دې کې.
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو له اټکل سره سم نندارې ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات، ډول ډول کتابونه و، اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم راسته کړی و، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب دی نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري، تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي. ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندرتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو چې څرنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه، دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه مونږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیونه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان اما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره مونږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیونه مونږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو. په زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه مونږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان اما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د باره مونږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځی نه راوتلي وو هغه پلوره.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم 4000 به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې مونږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان اما کتابتون د سپیر خپل اما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان اما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې لومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو، د ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و، ارواپوهنه و، په دې او تاریخ کتابونه، دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار خو.
نورو کسانو چې کوم کتابونه و پلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې حاصل، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم مونږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم مونږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندرتون ولګېدو موږ اعلانات وکړه، د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بېلابېلو پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغسې نندارتونونه که ډیر شي، او یا که تاسو داسې هڅې وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپله کاروان اما کتابتون، خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دی، تر ډېره په دې فکر یو چې مونږ په خوست کې یو ورځنی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ مونږ نندرتون پای ته رسیدلو، ډېرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډېر کړئ. خلک د که مونږ دغه خلکو دپاره نندرتونونه وړاندې کړو، نو طبعا د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ تبن زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون مونږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل له مخې که ووایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو، په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډالۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډالۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کیدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړوو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پوښتۍ لیکل شوی دی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. د دوی ارزونې ته به غوږ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په یو برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک یې ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځانګړی دی یا حتماً یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولی شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غوړېدو مخه نیسي، هغه لټي ده چې یا تنبلي په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوي، خبرې هم شته، ټوکې هم شوي دي. خو دا ارواپوهنیز بحث ده چې ولې یو څوک لټ روږدې کیږي، څنګه خپل لټي وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رجبړلی، ډیر جالب علمی او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې، د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب بحث دا دی چې لټۍ راپیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوو کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی ورپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او ورپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هره خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پوښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډیر عملی بڼه لري، او دغه دی لیکلو طرز هم ډیر منفرد او جالب دی. بل خبر اپ کې دا و چې عملا هم دغه کتاب ځینی تمرینونه لري چې کله یو څوک تر سره کوي، نو خپلې لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي، نو دغه تمرینونه ته هم ممکن مخونه ویني، نو خپل دا یو ټیسټ هم چې مثلا سړی لټ دی که دغه د مرینې په ډېر ښه شکل سر ته رسول نو لټ نه دی مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې ده هغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو مقصد موږ وایو د دې تا کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو. تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو نو په کار ده چې ورته متوجه وو امکان لري چې ګټه ور نه وي په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو ډېر زیات ستړی یم د ستړیا خبره کوو د ناروغۍ خبره کوو د سردردۍ خبره کوو نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم باید وشي که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي نو خبره نوره هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي یا وایي چې خپله به ترسره شي دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی هغه کړندارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه دغه ژباړې ډېره جالبه ده علمي د ښه ژباړې کړې ده مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي مقصد عام خلک زده کوونکي محصلین ټولې باید ولوستلی شي نو دغه اړخ ډېر جالب دی یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي ډېر اسانه دی امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نوري ورته جملې عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکي د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وي. نور جالب دی او زه باور لرم که یو څوک یې په دقت ولولي دغه تمرینونه یې ترسره کړي له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي او نور به بیداره تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر یې د لټۍ ارواپوهنه د کتاب په اړه له ازادي راډیوي مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي او ابوالی سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې راکاږې مې په ذهن باندې غنه خو مننه منم دې هغه سترګې دې راولیدې اخر که هر څومره ډېر سخت وې زنکدنه خو مننه که دا لاره هم نه وای رسېدم به درته څنګه پوهېږم زه ښه ډېره واغزنه خو مننه غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پې ګرځوې د غم درنه مېچنه خو مننه ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهېږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه همېمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه
حمیم جلالزی څخه ډیره مننه چې دا شعر په خپل ژغ د واتس اپ لاري ازادي راډیو عربي مجلې ته را لېږلی.
ل
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې عکاسي ته مخه کوو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګېدلی عکاسي د تاریخ ټولنیزو حالاتو او انساني تجربو د مستند کولو یوه پیاوړې وسیله ده عکس د یوې شیبې یادداشت خوندي کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یادداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي په نړۍ کې عکاسي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوه عکاسي ته فوټوګرافي وایي دا کلمه یونانی ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول په پیل کې عکسونه تور او سپین وو بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کمرو له تولید سره د ځینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی البته ډیجیټل کمرو له خلکو سره دا مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي نن سبا هر ځیرک موبایل کمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري عکسونه د یوې ویش له مخې په څو ډوله دي مستند عکاسي یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي پورټریټ عکاسي هغه عکسونه چې د انسانانو څیره شخصیت او احساس راشي فیشن عکاسي چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي یو ډول هم داسې هنري عکاسي ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویښوي که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی د له خطر څخه اول خو ډېر ښکلي رنگونه دي طبیعت کې او بل د له خطر څخه په منی کې لمر تیتی کله چې لمر تیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزي هغه وخت کې عکسونه اخلي یا لمر سه مخ کې سو
لوي کې سلمر باید مخامخ نیوي
مخامخ نیوي هغه
خوده ته بشي دلته کله نه کله ځینې کسان سړي او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي
او سترګې ډېرې وړي او الته تیز لمر ده او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا چې په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي فرضاً زه ولاړم تاسو زما عکس اخلي عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار کوي چې دا فوکس برابر وي او لنس برابر وي سترګې وړي سترګې وشکي کوي نو دې سره بیا څه کوي
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده
ان لارخ باید عکس واخیستل
شي لارخ باید عکس واخیستل په سوري کې عکس واخیستل شي مثلا د وني سوري لاندې یا
خوونی کې بیا په مونږ کې خوونی اکثره وني بیا سوري نه لري کنه صغیر له جنو ونو د سوري خبرې ته اشاره وکړه هغه وني سي پانی رشیدلی خصوصا په داوس په د مونږ په روسي کې پانی نه وي په ونو کې په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه جلبوي
کسان په مخکې له غنسه ده پانی توی سي عکسونه اخلي رنگارنګ پانی یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي یا مثلا نور رنگونه ولري هغه وخت کې د عکسونه خرازي د ونې دغه پانی توی سي نو روح کم اتمن واور به ووري او واور سي ووري د ونې شاخو باندې واورې کنه
او خپل رنگ ورکی
او خپل اغه دیونه اغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځکه مثلا دغه ونیڅ پاننلری سیواور بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسی تازاد د رنگور اسی خو کې به اخ کاری ده
په دې شک نشته چې تازاد هنر دی په ټول هنرونو کې تازاد یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازاد هم هنر دی مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونی سي ټول پانه لیدلې دي فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لویدو ده کدي چرته دی عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوي
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییری یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی او پانه په دغه کې نورې سینی توجه زیاتره جلبوي مثلا په ونه کې ډېر پانه دی مګر یو پانه بل رنگ لري او زیاتره که داسې دغه عکس په حساب هغه مهم شی سی اما یو
تمرکز او فوکس پام دی باندې
پام دی باندې وسی چې خلکو توجه مالته جذبی او دغه یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پېږه مارڅو کوي سي هغه خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم یو هنر دا اکاسان چې عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګر خلک سي دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر د پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسره مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکته وای زه زیاتره وخت سیزه ما عکس اخلم مخکې مخکې او تغلره ما ایدیالره ما مفکرلره ما سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې بخیر دغه داستان تبدیل سي نظر په هغه منظره ده نظر په اگر دیتایل یا جزئیات دی عکس دی سه په موږ لایزه کې زموږ هم کې مساره په طبیعت کې تب
کله نا کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه یو دیمونی دی ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کوي چې دا د عکاسی له خاطره شاید ډیر جذابه وي
ګورم تاسو هم کې دې څه ښه کاست راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه رښتیا ده همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سرطانه ونه واخلې به اونه جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې یو پاڼه یو د ځاله مثلا یو شی
یو مرغه که چېرته ونې ته راغلي
همدا خبرې بل حیوان یا مرغه یا مثلا د ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان عکسونه
او په ژمي کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره رسیدلې پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله لدی هغه سره یو د سی او هغه تصاد نه راوند سکه چې دغه ونو عکس څوک واخلي
و دا ونه زیاتره به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړې یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی
ناجنی
یا
یاسنی یا زیاتره وخت دغه سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتره کوشش سره وکي سه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته نړۍ او دغه مثلا نیتا هغه شای سی هغه سبجکت دستا انتخاب کړی غوته واړه سی دغه شان مزاحم شان لري کتری
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړ مزاحم شان کله نا کله هم دغه مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړېدو کې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده ای خواته یو بل ونه ده دیخې په دې ورستیو څانګو باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي دا ټوله بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې او مزاحمت له منځه وړي
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسي سړی او هلته مثلا زیاتره مثلا لیوه نه لیوه مهم شی نه او جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا هغه لیدونکی دغه کوي
فکر دې خو
اخواخواشي به حساب باسي و
یعنی داسې څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپله د ژوند تیرېدل دي وچه ونه په خپله د ژوند انجام دی رنګه ځاله په خپله د ژوند انجام دی یعنی دا درې سره مختلف شیان بیا دغه رقم تصور څوک په عکسونو کې نشي اخیستی
اخیستی دا مثلا داسې ځای کې راولې یو دنه یو په قدر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي چې یو مثلث ترې جوړ کړي سه یو کونج کې مثلا دا ودانه ده یو کونج کې ونه ده او دغه ده بل کونج کې یو بل شی ده اې دل خطر کته یو دی بل شاته راولي او نازمونه لري دغه ونه لري دا عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکي کته سی او نازم په دا عکس کې ول واچوي سه هغه مهم شی په دغه کې سره ولې د درېمو برخو قاعده ورته وایي څخه عکس تاسو د درېم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولي هغه سي کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي
نه نه کچرته تاسو د څه توضیح کوي واضح کوي مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کدغه یو برخه نیمه عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې والا باید خپل
فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه
ده سم بخیر د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلق باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړي به حساب شکل
دي یو بل شي چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نظر تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیشي اول ته له دود کټ سره یو پښو غونجه منځ نه استره او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب اته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه ساړه دي او خصوصا په شکم حساب ځان دغه کې ټولې او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ دغه کې دغه عکس اخلي مثلا ته باید اول داستان دغه لید ولري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته ای دا ډېر مخک کاری مثلا دغه څنګه ځان ته ودی عکس اخلي او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده پیشکه پیشو ده چې اگر اسی هغه باندې فوکس کو او بخاری سم معلومه ده بخاری ته ځان ته ودی یا مثلا په بیرون سړی وګوري ډېر کولی عکسونه هغه وخت کې راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغې په څول ته وایي دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس دی او تراژدي صحنه په حساب د جوړې او ډېر کولی ښکاري
وبخښې تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګوره په مني کې ډېره وي او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پر رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړه د یو شی دی چې لستر ګو ځینشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات شوی د انسان یعنی که یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی که دغه اسب نیم په لړه کې نیم نه یم یو جذابیت پیدا کوي چې هم داسې ده
او هم داسې ده دا لړه بخي او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل ښکلی او مفهوم ورکی د عکس ته زیاتره وخت دا خبر سی مثلا د بعضې ونې او منظر غبار
کے
پیدا کی سے ہر سڑائی ہر آکاش سے وہ گاڑی پر خوات سے اگری منظر پیدا کی دل خطر سے مزائم شان غبار شاتا ورک دی
نو کچر تھا دے دے مرکے پپیل کے وہ منی تھا اشارہ وغیرہ ادا دے منی آکاسی بنی خبری کو نو لڑا یا غبار خو اصلاً دے منی آخرا دی منی تولید ورته وای دی نو په دې سبا نه پمونی کې اکسونه ډیر عالی راځي
دماغ خپل ځما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم اکس واخلم یا غواړم سید ما په زړه پوری اکس واخلم په منی کې زیاتره اکس واخلم ماته مثلا خپل کې څنګه سپراکه ما غواړم سید خار اکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سیدی د شاوخوا سے اخلے واکس مثلا پل پسار ولاړی مثلا چارلز پل پسار یو کس یو سړی ما یو څوک راځي لغی خوا دغه ناراضی یعنی شات نه لیدل کیږي لخبان راوځي ډیر دا
جالب اکس
جالب اکس او بعض وخت مثلا دا غبار سیدا همیشه یو آسان نی بعض جایی که غباری بعض جایی که نی یو کله چې دلمرم بعض جایی که زلیگی او په یو محل کې یو ښه ښکلی شکل د پاسه په دغه کې جوړیږي د اشا غوندې مثلا
څراغ
سره اچولی
د لمر ته تاسو اشاره وکړه زه چې خپله ورته متوجه شوی یم د منی لمر ډیر ښایسته دی د منی لمر هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح ورته وایي چې ګولډن یعنی طلایي لمر وي او دا طلایي لمر ډیر جذبی انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا نه راځي
د له خطره سړی باید د کمرو باندې تسلط ولري او پوسې سه مثلا اول څه څوک کمره اخلي یا د سمارټ فون یا موبایل له لارې اخلي باید پوسې مثلا خپله کمره باندې کوو غواړي ګرم عکس واخلي سره قمی واخلي که غواړي سوړ عکس واخلي سره قمی
واخلي
دا زیاتره دا تاوده رنګونه دي مثلا
تیز رنګونه مطلب
نارنجي رنګونه دا سر رنګونه دا زیل رنګونه دا شاندي او سوړ رنګونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دی او دا سړه رنگونه یغدي سي ته دی او ځای کوټه سي رنگه د سړه هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابی رنگ سي دغه کې وایس کور رنگ کې خپل هغه حس دې سره کله سي زیړ یا نارنجي و کې دا کور کې او تو دا طبیعت کم ډیر او کاسي کم ډیر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وغواړي تود رنگ واخلي باید التا سټ کې دا دغه کې وایډ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سه خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلي اوټومات دغه کې وایډ بالانس جوړي یا مثلا کوي چې التا نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا عکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ستومه یعنی د کومه تل خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایډ بالانس په حساب وایډ بالانس هغه ته وایي چې سپین وایډ دا کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي
له ښاغلي رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم رکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب دسم لبان سنم.